السلام علیکم له غرمه نه مخکې لس بچی دی زه رضوان مرادم او تاسې د ازادي رډیو یوې بلې او ساعت خبرونه اورېدو تر بلوم د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کې اورې چې د افغانستان د مشرانو جرګه د اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د کارونو پر څرنګوالي انتخاب کوي دا هم اورې چې طالبان له مالي ستونزو سره مخامخ شوي دي دا خبره د طالبانو مشرتابه ته نږدې سرچینو کړې ده خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې صد مهم خبرونو اورو چې محمد حدیث پردیسی وړاندې کوي
السلام علیکم ستړي مشهید خبرنو سرټکی افغان حکومت وی هیله لري چې د پاکستان په ګډون د سیمې ټول هیوادونه د تروریزم پر ضد مبارزه کې یو ځای وسی د روسي دفاع وزیر وی په افغانستان کې د داعش او جبهه نصره په څیر د افراطي ډلو موجودیت نړیوال امنیت ته جدي ګواښ پیښ کړی دی او د اماغ په نوم یوې خبري سرچینې ویلي چې د امریکا په اوهایو ایالت کې وروستۍ حمله داعش ترسره کړې ده دا هم بشپړ خبرونه افغان حکومت وی هیله لري د پاکستان په شمول د سیمې ټول هیوادونه بالا افغانستان سره په هماهنګۍ د تروریزم پر ضد په مبارزه کې یو ځای ووسی د ولسمشر محمد اشرف غنی ویاند هارون چخانسوري پرون سه شنبه ازادي رادیو ته ویل افغانستان هیله لري چې ګوندی هیوادونه بالا تروریزم سره په مبارزه کې له افغانستان سره د هماهنګۍ په برخه کې یو ځای پاتې شي پاکستان خپل نوی لوی دریسیز جنرال قمر جاوید باجوا ټاکلی ویل کیږي چې دای با تر ډیره له کابل او نوی دیلی سره د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د پالیسیو ملاتړ وکړي د روسیې دفاع وزیر سرګیو شیوګو ویلي چې په افغانستان کې د داعش او جبهه نصره په څیر افراطي وسلوالو ډلو فعالیت نړیوال امنیت له جدي ګواښ سره مخامخ کړی دی د روسیې د خبري اژانس اترتاس په حواله سرګیو شیوګو د خبري پرون سه شنبه د ازبکستان له دفاع وزیر کابل بیردیف سره کړی دی سرګیو شیوګو له دې اندېښنه څرګنده کړې چې داعش او جبهه نصره ډله په افغانستان کې زیاتې وسلې او نور امکانات لري او په وسلوالو حملو کې له نورو تاکتیکونو څخه کار اخلي خو د افغانستان حکومت په مقرر د ول ویلی چې د داعش وسلوال په څو محدود سیمو کې فعال دي او پر ضد شدید مبارزه روانه ده د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د هرات د 200م ظفر قول اردو د قماندان جنرال محیدین غوري پر وژل کېدو شدید خواشینی څرګنده کړي د ارګ په خبر پاڼه کې چې پرون سه شنبه خبره شوې د پیخه هوایی سانحه بلل شوې او ویل شوې چې جنرال غوري له افغانستانه د دفاع لپاره په رسمي ماموریت کې ژوند بایللای دی د ملي دفاع وزارت وی د جنرال غوري الوتکه پرون د تخنیکی ستونزو لامله په بادغیس کې د ترکمنستان پولی تنک دی را وغورځیده په کابل کې د ناټو په مشرۍ د غوس ملاتړ ماموریت هم د جنرال غوري پر مړینه خواشینی څرګنده کړې ده د روان کال له پیل راهیسې د وسلوالو طالبانو د حملو له امله د افغانستان دولت او خلکو ته څه باندې 2 میلیارد افغانۍ مالی تاوان رسیدلی دی د جمهوري ریاست یو ویندوی شاه حسین مرتضوي پرون سه شنبه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دوی په وروستیو میاشتو کې طالبانو په 11 ولایتونو کې 302 خوانځي 21 روغتیایي مرکزونه په بخښنې سره 140 روغتیایي مرکزونه 50 جوماتونه او د خلکو 15000 زیات کورونه ویجاړ کړي دي هغه په مجموع کې خلکو او دولتي تاسیساتو ته 2 میلیارد افغانۍ زیان رسولی دی وسلوالو طالبانو پرون سه شنبه یو اعلامیه خبره کړه وی ویل چې پر عمل منفیا پروژو به حمله نه کوي خو د افغانستان حکومت په دې اړه شک څرګند کړی چې وسلوال طالبان به خپل دې خبرې ته متحد پاتې شي او روسي کورنۍ خبر د افغانستان ملي دفاع وزارت وی وسلوال طالبان باید پر ملي او ټولګټو پروژو له تفکیک پرته حمله بند کړي د دې وزارت یو ویندوی محمد رادمنش پرون سه شنبه ازادي رادیو ته ویل چې د ملي ګټو په پروژو کې باید فرق و نه شي
اگر ای کار بکنن فبیها
والی دی وی کچیری دا کار وکړي نو خاطر خا خو کچیری دا سیوی چې یو سیمه د ملي ګټو په نوم ساتل کیږي او بل باندې حمله کیږي نو په خبرو کې به تناقض سرګند کړي وسلوالو طالبانو پرون اعلان وکړ چې تر دې وروسته به پر ټول ګټو پروژو حمله نه کیږي دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه د اماق په نوم یوې خبری سرچینې چې د اسلام پالو ډلو خبرونه خپروي ویلي دي چې د امریکا په اوهایو ایالت کې وروستۍ حمله د داعش عسکر کړې ده. یو مشکوک سړی د دوشنبه په ورځ د اوهایو دولتي پوهنتون ته نږدې پر خلکو د چړې وار وکړ او یولس تنه یې زخمیان کړل. همه خبری اژانس پرون سه شنبه د داعش د یوې سرچینې په حواله وویل چې دا حمله ځکه شوې چې د داعش پر ضد د نړیوال ایتلاف د غړو هیوادونو پر وګړو د برید غږ شوی دی. د پیښې په سیمه کې خلکو ویلي چې حمله کوونکی یو اتلس کلن سړی و چې په سومالی کې زیږیدلی و. عبدالرزاق علي ارتان نومیږي. هغه زده کوونکی دی. ویل کیږي چې یو شمېر کسان یې په موټر هم وهلي دي. د اوهایو پولیسو په دې اړه د تروریستي حملو لپاره ځانګړي څېړنې پیل کړي دي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والتر شتاین مایر پر روسیې غږ وکړ چې د سوریې حلب ښار ته دې د مرستې مواد ور پرېږدي. شتاین مایر د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون سه شنبه د اوکراین د وضعیت په اړه د خبرو لپاره د بلاروس په پلازمېنه منسک کې سره وکتل. دواړو وزیرانو د سوریې په وضعیت هم خبرې وکړې. د شتاین مایر ملګري پلاوی ویلي چې له روسیې اړخه په زغرده غوښتنه شوې چې په حلب کې خلکو ته د مرستې مواد ور پرېږدي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم پرون د خپل حکومت دفاع او له بیړنیو حالاتو سره د مبارزې وزارتونو ته دنده وسپارله چې ژر باید ګرځنده روغتیایي ډلې سیمې ته ورواستوي. د امریکا پوځ وایي د دوی د تیرې سپتمبر میاشت هغه هوایي برید چې لسګونه سوریایي سرتیري پکې ووژل شول یوه انساني اشتباه وه. خو پوځ ټینګار کوي چې دا حمله د جګړې له نړیوالو قوانینو سرغړونه نه ده. د متحدو ایالاتو د دفاع وزارت یا پینټاګون د دغه برید په اړه تیره ورځ د خپلو پړه څېړنو راپور خپور کړ. د تیر سپتمبر میاشت په اومه نیټه د سوریې په دیرالزور سیمه کې د امریکا هوایي ځواک د سوریې حکومتي سرتیري په نښه کړل. دې حملې د سوریې د حکومت او د هغې د متحدانو روسیې او ایران غوسه وپاروله او امریکایي ځواکونه یې تورن کړل چې له قصده یې د سوریې پر پوځیانو بمباري کړې ده. د اوکراین د دفاع وزارت وایي د دې هیواد پر خاوره دا مهال له پنځو نیولې تر اوو زرو پورې روسي سرتیري موجود دي. په دې شمېر کې هغه روسي پوځي پرسونل شامل نه دی چې له روسیې سره په اخلا شوي کریمیا ټاپو ځمکې پراته دي. د اوکراین د دفاع وزارت مرستیال پرون په پایتخت کیف کې خبریالانو ته وویل روسیه په کریمیا کې 30,000 سرتیری لري. د نوموړي په وینا مسکو د غراس 15,500 سرتیری د اوکراین پولې ته نږدې همځای پر ځای کړي دي. روسیې د اوکراین د دفاع د مرستیال وزیر د دې څرګندونو په ځواب کې څه نه دی ویلي، خو مسکو تر دې دمخه ټینګار کړی دی چې د اوکراین په خاوره هیڅ ډول پوځي پرسونل نه لري. وروستی خبر د ترکیې په جنوبی ښار ادانا کې د نجونو لیلیه کې د اور لګیدلو له امله 2 تنه مړې شوې دي. په ترکیې کې د اروپایي چارو وزیر پرون سه شنبه په ټلویزیوني وینا کې په دې اړه وویل چې په دې لیلیه کې د اور لګیدنې اصلي علت لا نه دی څرګند شوی. په لیلیه کې د یو متوسط ښوونځي او لیسې زده کوونکي اوسېدي. په پیښه کې 11 زده کوونکي مړې شوي او 22 تنه زخمیان دي. د افغانستان سیمې او نړۍ لنډ او مهم خبرونه همدومره ول. له ملتیا مو مننه کوم.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. مشرانو جرګه وایي د اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز په وړو کارونو بوخته او غټو مسئلو ته او دوسیو ته پام نه کوي.
متاسفانه دی په ډیرو کوچنیو کوچنیو دوسیو باندې مصروف دي. هغه لوی د فساد دوسیې چې واقعا د مملکت متضرر کړی هغه ته هیڅ توجه نه ده.
طالبانو اعلان وکړ چې په ټولګټو پروژو به حمله نه کوي. د طالبانو د اعلان هدف څه دی؟ په دې اړه د چارو د کارپوهانو نظر راخلو.
د پاکستان دفاعي پالیسي په دومره بدلېږي نه، بالخصوص افغانستان په هکله په بالکل نه بدلېږي او هند په هکله هم.
طالبان له مالی ستونزو سره مخ شوي. دا خبره د طالبانو مشرتابه ته نږدې سرچینو کړې ده. د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کوو او د خپرونې په دوهمه برخه کې کور کلی او د ګوړې اچار. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدلای شي. د افغانستان مشرانو جرګه د اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د کارونو په څرنګوالي انتقاد کوي. د دې جرګې دوهم مرستیال د سه شنبې ورځې په عمومي ناسته کې ویل چې د دې مرکز کارونه تر اوسه د پام وړ نه دي او د اداري فساد سترې دوسیې لا نه دي څېړلي. په ورته وخت کې یو شمېر کارپوهنه هم د دغه مرکز کارونه کافي نه ګڼي او وایي چې دغه مرکز باید د خلکو د غوښتنو سره سم عمل وکړي. په دې اړه محمد واصل وصال رپورټ لري.
له اداري فساد سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز له جوړېدو نه درې میاشتې وروسته مشرانو جرګه وایي چې د دې مرکز کارونه کمرنګ دي او څنګه چې تمه کېده پر مخ نه دي تللي. د دغې جرګې دویم مرستیال حسیب الله کلیمزي چې د سه شنبې ورځې د عمومي ناستې مشري کوله پر دې مرکز انتقاد وکړ او ویل چې دغه مرکز تر اوسه د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې نه دی ځلیدلی.
مصروف دی هغه لوی د فساد دوسیه چې وقان د مملکت متضرر کړي او ته هیڅ توجه نه ده.
خغلی کلیمزی د مشان جرګې عمومي غونډې ته د لوی سرنوال په نورتک هم سخت انتقاد وکړ. په ناسته کې پریکړه وشوه چې راتلونکي اونۍ لوی سرنوال د عدلي او قضایي مرکز د غړو سره یوځای د دغې جرګې د کمیټو مشانو ته د معلوماتو ورکولو لپاره حاضر شي. دغه سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د مشرانو جرګې یو شمېر غړو د دغه مرکز جوړېدل د اداري فساد د سترو دوسیو د څېړلو په برخه کې بې ګټې وباله. د اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز درې میاشتې وړاندې د دولتي چارواکو د اداري فساد د دوسیو د څېړلو په هدف خپل کار پیل کړ. دغه مرکز په یاده موده کې دوه لنی محکمې ترسره کړې چې په یو کې یو نظامي سرنوال د 5000 افغانیو د رشوت اخیستو په تور محکمه شو. همدارنګه دغه مرکز په یو بل علني محکمه کې د یو بانک خدماتي کارکونکي د یو مړ شوي کس له حساب څخه د 150,000 امریکایي ډالرو د ایستلو په جرم په 10 کاله وتو میاشتو بند محکوم کړ. د اداري فساد سره د مبارزې په عدلي او قضایي مرکز کې درنو جرمونو ته د رسیدنې محکمه، سرنوالي او ځانګړي پولیس شامل دي او دوی دنده لري چې د دولتي مقاماتو د اداري فساد سترې دوسیې وڅېړي. د لوی سرنوالي مسؤلینو د مشرانو جرګې د سه شنبې ورځې د نیوکو په اړه د نظر له څرګندولو ډډه وکړه. خو له دې وړاندې د دغې ادارې ویان جمشید رسولي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې عدلي او قضایي مرکز هغو قضیو ته لومړیتوب ورکوي چې د ملي وحدت حکومت په وخت کې پیښې شوې وي. په ورته وخت کې یو شمېر حقوقي کارپوهان هم د دغه مرکز کار ګټور نه ګڼي او وایي چې دغه مرکز باید د فساد سترو دوسیو ته رسیدګي کړې وای. یو له دغو کارپوهانو خالد سادات ازادي راډیو ته داسې ویل:
کومی قضیه چې دوی سیړلی د داشن قضیو لپاره موږ سرنوالۍ لرله او لرو یې، او دا قضیه باید دوی وسیړي. دغه مرکز د میلیونی او ډالري قضیو د سیړلو لپاره رامنځته شوی چې لوی سرنوالۍ نشو سیړلی، خو دوی بیا هم وړو قضیو ته مخه کړه چې 500,000 افغانۍ وي، چې شاید داشن قضیه مخکې په لوی سرنوالۍ کې سیړل شوی وي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان د شفافیت سازمان هم د دغه مرکز پر کړنو په نیوکه سره ویلي چې دغه مرکز د حکومت لخوا د پلان د نشتوالي له امله ښی لاسته راوړنې نه لري. خالد سادات وړاندیز کوي چې دغه مرکز د خلکو غوښتنو ته په کتو وړې قضیې پرېږدي او د کابل بانک په شان په قضیو کار وکړي تر څو فعالیتونه یې په ټولنه کې محسوس وي.
وامر دل چې د افغانستان مشرانو جرګه د اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د کارونو پر څرنګوالي انتقاد کوي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړئ.
وسلوالو طالبانو پرون اعلان وکړ چې تر دې وروسته به پر ټولګډو پروژو حمله نه کوي. فرشته جلال صاحب په افغانستان او پاکستان کې د تروریستي فعالیتونو په اړه له لیکوال ډاکټر محمد تقی سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه کړې چې وسلوالو طالبانو اوس ولې دا اعلان کړی دی. ښاغلی تقی وایي:
طالبان د بیان نه ځان یو لجیټیمټ مقاومت یا رزیسټنس په هیڅ په جنګل کول غواړي. کوشش کوي چې داسې معرفي شي چې خلک ورته لجیټیمټ رزیسټنس وایي چې افغانستان کې اپوزیشن او رزیسټنس روان دی او دا افغانستان د خلکو لاره خدي. او زماره سي پام دي چې دا اسمانه ملي تر سوچ افغانان د طالبان د لاس نه بچ نه دي بل خصوص چې کوم خودکش بمباریان د طالبانو حقانی شبکه کوي کوم زماره سي پام دي باندې خپل کم د سخت دریز دی او ترګل دا غنه به غیب لاس وانه خي
او تاسو د خبرو څخه زده سي اخلم چې طالبان شاید غواړي په دې ډول دوه ټکی نړیوالو ته څرګند کړي غدا چې طالبان افغانان دي او دوهم دا چې طالبان یو مشروع حرکت دی په افغانستان کې چې د افغانستان ملي ګټو ته احترام کوي. دوی اوس ولې په دې باندې فکر کړی چې باید مشروعیت پیدا کړي؟
زما د خیال دی چې دا بیسیکلی یو ځای د جنگ او جدال یو ټاکټیک دی، د سې د پالیسی کې لوی بدلون نه دی، دا صرف د غوی د پروپاګاندا لپاره یو اوزار دی.
بیا یې فکر کوي چې دا به د پاکستانی طالبانو د تاکتیکونو تر اغیز لاندې د اعلان شوی وي، د هغه سره څه ورتوالی ګوري؟
د پاکستانی طالبان خو عمومي توګه باندې د ریاستي انفراستراکچر باندې او داسې پروژو باندې غیب بریتونه کول. اوس تقریبا د دوه کالو راسه چې کوم د پاکستانی ملټری عملیات روان دي، دا غي د وجه څخه مې په ځاګړې د پاکستانی طالبان خو دې نه منې شوی نه دي، دا غي قوت کې فرق راغلی دی، دا غي د وجه دا غي د عملیات کې فرق راغلی. زما د پام نه چې دا اثر به افغان طالبان په پاکستان نه بازي سي یا د پاکستانی طالبانانو نه بازي سي، دا ما خیال دی چې دا غي یو داخلي یو پالیسي ده.
ډاکټر صاحب، د پاکستان د پوز خبرو مو وکړه، د پاکستان د پوز لوی درستیز نه وایي، سودا به په طالبانو په افغانستان کې څه اغیز کوي؟
کله جنرال صاحب باجو تقرر تاسو یادوي د فوج د سر لخبر لخر په هیڅ نو پاکستانی ځواک خو یو یو ادارې په توګه خپل پالیسی چلای او دا غو پالیسی کې خو د تیرو بیا کالو کې بدلون نه دی راغلی. ډېر خلک داسې کتونه کوي چې راحیل شریف په وخت ریټایر شو، ډېر ریسپانسیبل او پروفیشنل سولجر او بل راتلونکي قسم ډېر پروفیشنل دی، نو داسې کتونه د جنرال صاحب وحید کاکړم کې دی په کال نه لسوه شپږ نوي کې، نو د هغه په دور کې طالبان راپورته شو افغانستان باندې خوشې تل شو. فرض مهال دا نوې کس پالیسی کې څه بدلون راوستل غواړي، نو قتل به غواړي چې عملی توګه باندې کم ګامونه اخیستې شوي دي. زما داسې نظر دی چې د پاکستان د ځواکونو پالیسی به اله تبدیل شي چې لږ د سویلینز واک پاکستان ځواکونو باندې مضبوط شي، او هغه فلحال ممکناتو کې نه دی.
د افغانستان په اړه به د پاکستان او یا هم د پاکستان کې د طالب مشرانو نظریه چې وایي پر په افغانستان کې به پر ټول ګټو پروژو حملې نه کوي، آیا دا به د طالبانو په دریس کې بدلون وي؟ او که څنګه، په دې اړه مو د افغانستان او پاکستان تروریستي فعالیتونو په اړه د لیکوال ډاکټر محمد تقی سره مرکه اورېده. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. طالبان له مالی ستونزو سره مخامخ شوي دي، دا خبره د طالبانو مشر تابه ته نږدې سرچینو کړې ده. ګارډین رسپانه خبر ورکوي چې که څه هم وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې په پوځي برخه کې ځینې لاسته راوړنې درلودې، خو د دوی په بریدونو کې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو له امله د طالبانو مرستندویان اوس په خپلو مرستو لاس نیولی دی. د طالبانو مشرتابه شورا ته نږدې سرچینو دغه راز ویلي چې په دې اړه چې د طالبانو د کوټ شورا باید د پاکستان له نفوذ ځان خلاص او د افغانستان دننه ته ولېږدول شي، هم اختلافات پورته شوي دي. خو په ولسي جرګه کې د هلمند یو استازی وایي د طالبانو مالی منابع د دوی تر کنټرول لاندې ساحې په پراخېدو سره لا پیاوړي شوي دي. نوریاس نوري په دې اړه تفصیلي رپورت برابر کړی دی.
طالبان له مالی ستونزو سره مخامخ دي او مرستندویان لیواله نه دي چې هغوی تمویل کړي، ځکه په حملو کې تر ډیره ملکي کسان وژل کیږي نه بهرني ځواکونه. دا خبره د طالبانو مشر تابه ته نږدې یو شمېر سرچینو او قمندانانو کړې ده. مولا رحمت الله کاکازاده چې د طالبانو د واکمنۍ په دوره کې لوړ پوړی ډیپلوماتو ګارډین ته ویلي چې د جګړې په ډګر کې د طالبانو د تیر کال د ډراماتیکو پرمختګونو سره سره دوی له مالي پلوه ورځ تر بلې کمزوري کیږي. دوی وایي روانه جګړه ورځ تر بلې ناولې کیږي، ځکه ملکي تلفاتو ته اوس ډیر پام اوښتی او هغه کسان چې طالبانو ته پیسې ورکوي نور نه غواړي چې خپلې پیسې په داسې څه ولګوي چې ماشومان وژني. د ګارډین په لیکنه طالبانو د شتمنو افغانانو او په خلیج کې د عرب سوداګرو په ګډون له اوږدې مودې راهیسې په سیمه کې له خپلو پلویانو مرستې راټولولې، خو اوس له مالي پلوه طالبان دومره کمزوري شوي چې ان تر دې خپل هغه وسلوال چې د افغانستان په جګړو کې سخت ټپي کیږي د پاکستان په خصوصي روغتونونو کې درملنه نشي کولی، ځکه بیلونه یې نشي پرې کولی. د کاکا زاده په خبره له هغه مهال رئیس چې د 2014 میلادي کال په پای کې د بهرنیو ځواکونو ډیره برخه له افغانستان ووتله او د طالبانو د سیالو ډلو ترمنځ خونړۍ نښتې وشوې، د روانې جګړې چې طالبان یې تر اوسه د بهرني اشغال په وړاندې جګړه بولي مشروعیت کمزوری شوی دی. د ګارډین په وینا که څه هم کاکا زاده په تیرو 15 کلونو کې په جګړو کې ګډون نه دی کړی، خو هغه د طالبانو له مشرتابه سره له نږدې اړیکې لري. د طالبانو د مالي کمزورتیا په اړه د هغه څرګندونې نورو د طالبانو قمندانانو چې نمونه یې نه دي ښودل شوي هم تایید کړې ده. یو طالب قمندان ګارډین ته ویلي چې د طالبانو مالي سرچینې د لومړي ځل لپاره د تیر کال په جولای میاشت کې هغه مهال کمې شوه چې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر مړینه اعلان شوه. په روان کال کې د هغه د ځای ناستې ملا اختر منصور مړینې چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو هم له مالي پلوه طالبان لا پسې کمزوري کړل، ځکه منصور په خپله له سوداګرو سره ښې اړیکې درلودې او مرستې راټولولې. د ګارډین په وینا د طالبانو نورې مالي سرچینې په افغانستان کې په تېره بیا جنوب کې چې ډېر کوکنار کرل کېږي د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې د اوشر راټولول دي، خو هغه هم په دې وروستیو کې د خپل منځي اختلافاتو له امله کمزوري شوي دي. د ګارډین په لیکنه په تېر دوبی کې د طالبانو نوی مشر ملا هیبت الله هغه وخت په هلمند کې د طالبانو د پوځي شورا له مشر ملا ابراهیم صدر سره ونښت چې هغه د کوټې شورا ته د پیسو له استولو ډډه وکړه، خو په ولسي جرګه کې د هلمند استازي عبدالحی اخونزاده ازادي راډیو ته دا خبره رد کړه چې ګواکې په کوټه کې د طالبانو مشرتابه شورا ته به ملا ابراهیم د پیسو له استولو ډډه کړې وي. ښاغلی اخونزاده وایي د طالبانو مالي منابع په تېره بیا په هلمند کې د ډېرو سیمو په لاندې کولو سره لا پیاوړي شوي دي.
هیڅ وخت د هلمند نظامي قمندانان د کوټ شورا ته اختار نه جوړ کولی چې تاسو که راځي راسئ که موږ تاسو سره کومک نه شو کولی یا تاسو اطاعت نه کوو. دا هیڅ وخت په دا څو کلونو کې داسې موضوع نه ده رامنځته شوی. اوس یې لاسته راوړنه عواید هم نور هم زیات شوي، ځکه چې هر منطقه چې دوی خپل تر کنټرول لاندې راولي، هر ولسوالۍ، هر کلی، د دوی د عواید ورسره زیاتېږي، مالي عواید.
د طالبانو یو شمیر سرچینو ویلي چې ابراهیم په یو لیک د کوټې شورا ته دغه راز لیکلی و چې تاسو هلته په پاکستان کې آرام ناست یاستئ، باید شورا هلمند ته را انتقال کړئ. خو ښاغلی اخونزاده وایي پاکستان به هیڅکله هم پرې نږدي چې د طالبانو د کوټې شورا د افغانستان دننه ته ولېږدول شي. د هغه په وینا پاکستان غواړي چې پر طالبانو خپل نفوذ وساتي. ګارډین د طالبانو د مالي ستونزو تر څنګ دغه راز دا مسله هم راپورته کړې چې ګواکې د طالبانو مشرتابه شورا اوس دې ټکي ته رسېدلې چې په افغانستان کې روانه جګړه پوځي حل لار لری. ورسپانې د طالبانو د واکمنۍ په دوره کې د پخواني ډیپلومات کاکازاده له خولې لیکلي چې ویلي دي د طالبانو په مشرتابه کې په دې وروستیو کې دا مفکوره ډېره پیاوړې شوې چې جګړه پټه په درېدلې حالت ته رسېدلې، نه دوی کولی شي چې افغانستان بیا په بشپړه توګه ونیسي او نه هم د افغانستان حکومت کولی شي دوی په بشپړه توګه مات کړي. ښه دا ده چې د افغانستان له حکومت سره یوه جوړجاړي ته ورسېږي. خو افغان کارپوه وحید مجده چې د طالبانو فعالیتونه له نږدې څاري وایي د افغانستان د تیرو څو لسیزو جګړو ته په پام سره له سولې پرته بله لار نشته، خو طالبان اوس هغه څه چې ګارډین وایي له مالي پلوه په داسې کمزوري حالت کې نه دي چې پر روانې جګړې اغیز وکړي. ښاغلی مجده له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه راز وویل چې طالبانو روان کال د جګړو په ډګر کې ډېرې وسلې او پوځي وسایل له افغان امنیتي ځواکونو لاسته راوړي او راتلونکي کال به افغانستان بیا سخته جګړه په مخ کې ولري.
روغه جوړه خو بېل نه، خو هېڅ لاره نشته. په وار وار مونږ دا خبره کړې دي چې 5 کاله په افغانستان کې جګړه وشوه او نتیجې ته ونه رسېده، باید سوله وشي. زه متاسفانه چې داسې حالاتو ته ګورم چې راتلونکي کال به د دې کار نه هم ډېر بد کال وي.
ګارډین ورسپانې په افغانستان کې د جګړې د دوام په اړه د طالبانو په مشرتابه کې د راپورته شویو اختلافاتو په اړه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د پخواني مشر سید طیب آغا د هغه لیک یادونه کړې چې محتوا یې تېره میاشت په ډاګه شوه. په دغه لیک کې چې طیب آغا د طالبانو نوي مشر ملا هیبت الله ته استولی و، ویلي چې د دې لپاره چې په خپلواکه توګه پرېکړې وکړو، تاسو زموږ مشرتابه شورا او د مختلفو کمیټو مشران باید له پاکستان ووځئ. طیب آغا زیاته کړې اوسنیو شرایطو ته په پام سره چې زموږ هغه مشران چې مهمې پرېکړې کوي په پاکستان کې دي، دا هیواد کولی شي زموږ او د افغانستان د ګټو پر ضد له خپل نفوذه کار واخلي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس هم له اجمل تورمان څخه اورو چې د کابل د نن ورځې ورځپاڼو څخه خبره کړې دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې له پراختیایي او ټولګټو پروژو څخه د طالبانو د ملاتړ په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي، طالبان باید ثابته کړي چې ملي پروژې کومې دي. په سرمقاله کې راغلي طالبانو په یوې تازه اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې د ټولو ملي پروژو ملاتړ او ساتنه کوي، خو سرمقاله لیکونکي پوښتنه مطرح کړي چې آیا رښتیا هم طالبانو په جګړه کې دغه اصل مراد کړی دی که نه. سرمقاله لیکونکي وړاندې لیکي طالبانو په تیرو لسو کلونو کې زیاتره لویې لارې چې میلیونونه ډالره پرې لګول شوي دي د سړک غاړې ماینونو د تیلو د ټانکرونو په سوځولو او د نورو بېلابېلو تخریبي اعمالو په واسطه ویجاړې او له کاره غورځولې دي. په سر مقاله کې دغه شان راغلي طالبانو لوی واړه پلونه نړولي د ټولګټو پروژو کارکوونکي نیولي او په کراتو یې په سلما کجکی کمال خان او مچلغو بندونو بریدونه کړي دي. د سر مقاله لیکوال د طالبانو دې اعلامیې ته د شک په سترګه ګوري وایي چې که طالبانو په واقعیت سره ملي پروژو ته د ملي شتمنیو په سترګه کتلی نو افغانستان به اوس د پراختیایي پروژو په برخه کې ډېر پرمختګ کړی وی. هیواد دولتی ورځپاڼې په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي دا د حیرانۍ اعلان دی ځکه همدا طالبان او ترهګر دي چې د لویو لارو امنیت خراب کړی دی او لویې لارې نړولې دي. د مطلب لیکوال لیکلي طالبان باید خپله دا خبره په عمل کې ثابته کړي. په مطلب کې وړاندې راغلي طالبان دې له پردۍ جګړې لاس واخلي او هغه وسله او بمونه دې له ځان لرې کړي چې پرې د دې ملت بچیان وشل کېږي. سرحد خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې ارګ د طالبانو دې اعلامیې ته د شک په سترګه ګوري. په مطلب کې د ولسمشر د ویاند مرستیال شاه حسین مرتضوي په حواله راغلي په تمه یو چې طالبان دا خبره په عمل کې ثابته کړي او دا وښيي چې ټولګټي تاسیسات نه ګواښي. په مطلب کې د دولتي چارواکو په حواله راغلي چې طالبانو په تیرو څو وروستیو میاشتو کې په 11 ولایتونو کې ورانکاري عمل ترسره کړي دي. ارمان ملي خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل سر مقاله کې په دې اړه لیکلي د چارو یو شمېر شنونکي په دې باور دي چې په داشان پراختیایي پروګرامونو کې د پاکستان ګټې هم نغښتې دي نو ځکه پاکستان به طالبانو ته دستور ورکړی وي چې د داشان پروژو له تخریب لاس واخلي. خو د ارمان ملي د سر مقاله لیکونکي په وینا که طالبان په رښتینې دا خبره په عمل کې ثابته کړي دا یو ښه اقدام دی او د دوی په ذهنیت کې د پام وړ بدلون ښکارندوی کوي.
د خبرونه په دوهمه برخه کې کور کله او د ګوډي اچار 19 پروګرامونه هم اوریدل شي. افغان حکومت وایي هله لري د پاکستان په شمول د سیمې ټول هیوادونو بل افغانستان سره په هم غږی د تروریزم پر ضد مبارزه کې یو ځای ووسی. دا خبرې ورسره هغه کېږي چې پاکستان خپل نوی لوی درسي ټاکلی ویل کېږي چې تر ډېره له کابل او نوی ډیلی سره به د پاکستان د سرزم نواز شریف د پالیسي ملاتړ وکړي. په دې اړه جزئیات د ملالۍ بشیر په ریپورت کې اورو.
افغان حکومت وایي تمه لري د افغانستان ګاونډي هیوادونه به د تروریزم پر ضد په مبارزه کې له افغانستان سره د هماهنګۍ په برخه کې یو ځای پاتې سي. دا خبرې د ولسمشر محمد اشرف غنی ویاند هارون چخانسوري د سه شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وکړې. د پاکستان د پوځ نوی لوی درستیز د سه شنبه په ورځ د خپل پوځ قومانده ترلاسه کړه. جنرال قمر جاوید باجوا په داسې حال کې د خپل پوځ قومانده ترلاسه کړی چې د هیواد اړیکې له هندوستان او افغانستان دواړو سره ترنګلې سوې دي. د ولسمشر غنی ویاند هارون چخانسوري له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال د دې پښتنې په جواب کې چې دې حقیقت ته په کتو سره چې ویل کېږي د پاکستان لوی درستیز د دغه هیواد په بهرنۍ پالیسۍ کې مهم رول لري، افغانستان د پاکستان له نوي لوی درستیز څخه څه تمې لري ځکه طالبانو د افغان حکومت پر ضد خپلې حملې زیاتې کړې دي او افغان حکومت وایي د پاکستان استخباراتي ادارې د دغو وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي.
د افغانستان خارجي سیاست د افغانستان پر ملي مناسبو باندې سوار دی. افغانستان د ټولو هیوادو سره په خاص ډول خپل د همسایانو سره نیک روابط غوښتي دي او په دې برخه کې په تیرو دوو کلو کې د ټولو همسایا او منطقې هیوادو ځان هیوادو سره خپل احسانه روابط پراختیا کړی ده او د ټولو سره دوستانه روابط لري او موږ د ټولو همسایانو سره د ټولو نړۍ د هیوادو څخه هم د توقع لرو چې د افغانستان سره دوستانه اړیکې ولري او د اړیکې به د ټولو مملکتو خصوصاً د همسایانو په ګټه به وي چون د ټولو منافع مشترک دي.
شاغلی چې خانسوري زیاته کړه چې زموږ سیمه ایز ګاونډي هیوادونه ټول د توریزم له خطر سره مخامخ دي نو ځکه په دې برخه کې هم صادقانه مبارزه او هماهنګۍ ته اړتیا سته. نو د افغان حکومت هیله دا ده چې ټول سیمه په یو اواز په هماهنګۍ سره د توریزم سره په مبارزه کې یو ځای اوسي او اقدامات یې عملي بڼه واخلي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د یک شنبه په ورځ جیو تلویزیون ته ویلي چې د جنرال باجوال راتګ سره به د پاکستان په دفاعي پالیسي کې دومره لوی تغییر رانسي، خو یو شمیر څېړونکي وایي باجوا به له افغانستان او هندوستان سره د اړیکو په اړه د پاکستان د صدراعظم نواز شریف د پالیسیو ملاتړ وکړي. د امریکا په فلوریدا ایالت کې د پاکستان او سیمې د سیاسي چارو کارپو محمد تقی وایي د خواجه آصف له خبرو سره موافق دی ځکه د اشخاصو له بدلېدو سره د دغه هیواد پالیسي نه بدلېږي.
د پاکستان دفاعي پالیسي په دومره بدلېږي نه، بالخصوص د افغانستان په هکله خو بالکل نه بدلېږي او هند په هکله هم هغه کې زیات بدلون نه وینم. عمومي توګه باندې د پاکستان فوج سره لختر بدل شي پالیسی هم کوي. پاکستانی ځواکونه چې کوم دي هغه یو اداره په حیث کار کوي او د هغې بنیادی پالیسی خو د پاکستان د جوړېدو نه والی تر اوسه پورې څه خاص بدلون نه دی راغلی، نو زیات داسې امید نه لرم چې دا خاص بدلون راشي.
ښاغلی تقی زیاته کړه، اخري ځل چې د پاکستان لوی درستیز په خپل کار کې متخصص ګڼل کېده جنرال عبدالوحید کاکړ وو. په 1990 کال کې د هغه په دور کې پاکستان په افغانستان کې طالبانو امارت جوړ کړ او پر افغانستان یې مولا عمر طالبان او حقانیان ورخوشي کړل. دی وایي که تاریخ ته وکتل سي شاید د قمر جاوید باجوال راتګ سره به لږ څه ظاهري بدلون راسي، خو داسې به ونهسي چې د ده له راتلو سره به سم د پاکستان د حکومت او پوځ ترمنځ ترنګلی وضعیت هوار سي، ځکه په عمومي توګه د افغانستان او هندوستان په اړه د پاکستان د سیاستوالو نظر دومره بد نه دی لکه د پوځ.
تاسې زموږ غږ ازادي راډیو اورئ. لس نیمې بجې شوې دي. له حدیث پردې څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی د هرات د 200 ظفر قل اردو د قمندان جنرال محیدین غوري په وژل کېدو شدیده خواشینی څرګنده کړې ده. د روسیې دفاع وزیر وای په افغانستان کې د داعش او جبهه نصره په څیر د افراطي ډلو موجودیت نړیوال امنیت ته جدي ګواښ پیښ کړی دی. د ارګمانی وای د روان کال له پیل راهیسې د طالبانو د حملو له کبله د افغانستان دولت او خلکو ته څه باندې 2 میلیارد افغانۍ مالی تاوان رسیدلی دی. د افغانستان دفاع وزارت وای وسلوال طالبان باید پر ملي او ټولګټو پروژو له تفکیک پرته حملې بندې کړي. د اماق په نوم یوې خبری سرچینې ویلي چې د امریکا په اوهایو ایالت کې وروستۍ حمله داعش ترسره کړې ده. د امریکا پوځ وایي د دوی د 13 سپتمبر د میاشتې هغه هوایي برید چې له کبله یې لسګونه سوریایي سرتېري ووژل شول یوه انساني تېروتنه وه. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر پر روسیې غږ وکړ چې د سوریې حلب ښار ته دې د مرستې مواد ورپرېږدي. او د اوکراین دفاع وزارت وایي د دې هیواد پر خاوره دا مهال 500 نیولې تر 2000 روسی سرتیری موجود دي.
وړاندې په خبرونه کې کور کله او د ګوډي اچار 19 پروګرامونه هم لرو. د سوریې لپاره د عربي ټولنې او ملګرو ملتونو ځانګړي استازی سټیفن د مستور هوایي چې نړیواله ټولنه په سوریه کې د بحران پر سیاسي حل خبري کوي، خو له دې سره هم په سوریه کې پوځي کړکیچ د پراختیا په حال کې دی. په همدې حال کې د روسیې حکومت ویلي چې د سوریې حلب ښار ته ګرځند روغتیایي ډلې استول کیږي. نور جزئیات د فرشتې جلال زئی په ریپورت کې.
سټیفن دی میستورا پرون په بروکسل کې د اروپایي پارلمان غړو ته په وینا کې څرګنده کړه چې د هغه په ګډون هیڅوک له دې سره مخالفت نه لري چې له داعش سره مبارزه مهمه ده. دی میستورا وویل حتی د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ له وینا داسې انګېرل کېږي چې هغه به له داعش سره مبارزې ته په خپل کاري پروګرام کې لومړیتوب ورکوي. د سوریه لپاره د عربي ټولنې او ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په سوریه کې د پوځي کړکیچ د پراخېدو له امله خواشیني څرګنده کړه. سټیفن دی میستورا وویل څرګنده ده چې زه له دې انکار نسم کولی چې هلته پوځي کړکیچ پراخ سوی او زه نسم درته ویلی چې د حلب ختیځ به څومره دوام وکړي. وروستي معلومات دا دي چې هلته پوځي فعالیتونه د پراختیا په حال کې دي. دی میستورا په داسې حال کې د حلب ښار په ختیځ کې د وضعیت له خرابوالي اندېښنه څرګندوي چې د سوریې حکومتي ځواکونو روانه اونۍ هلته د هغو شپږو سیمو د نیولو ادعا کړې چې مخکې د رژیم د مخالفو وسلوالو په لاس کې وې. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ادارې چې مرکز یې په بریتانیا کې دی وویل چې د بشار الاسد د رژیم مخالفو ملیشو د حلب په ختیځ کې درېیمه برخه سیمې له لاسه ورکړې دي. د حلب ختیځ اوس په دوو برخو وویشل سو او زرګونو کسان له خپلو سیمو تېښتې ته اړ شوي دي. د دې ادارې مشر رامی عبدالرحمن ویلي چې دا له 2012 میلادي کال راهیسې د بشار الاسد د رژیم د مخالفو ملیشو تر ټولو ستر شکست دی. د روسیې حکومت له ډېرې مودې راهیسې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم په ملاتړ په سوریه کې هوایي عملیات کوي. د روسیې پوځ د حلب ښار د بیرته نیولو لپاره هم د اسد د رژیم په ملاتړ هوایي حملې کړي دي. په حلب کې د وضعیت د خرابوالي له امله د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د خپل حکومت دفاع او له بیړنیو حالاتو سره د مبارزې وزارتونو ته دنده وسپارله چې ډېر ژر باید ګرځنده روغتیایي ډلې سیمې ته ورواستوي. د کرملین ویاندوی دیمیتری پیسکوف پرون څرګنده کړه چې ولسمشر پوتین خپل پوځ ته سپارښتنه کړې چې د حلب ښاریانو او شاوخوا سیمې خلکو ته عاجلي طبي مرستې وکړي. په سوریه کې د بشري مرستو ادارې د بشار لسد پر رژیم او روسیه تور لګوي چې په همدې ډول یې په حلب کې پر روغتیایي مرکزونو حملې کړې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارې مشر پرون په حلب کې د ډېر ځورونکي وضعیت له امله اندېښنه څرګنده کړه او وی ویل چې په حلب کې هیڅ روغتون یا صحي مرکز فعال نه دی پاتې سوی او وی ویل چې د خوراکي موادو ذخیرې ختم شوې دي. د فرانسې حکومت هم ژغ کړی چې امنیت شورا باید په سوریه کې د وضعیت په اړه د خبرو لپاره بیړنۍ غونډه وکړي. ویل کېږي چې په حلب کې 2.5 لک انسانان په ډېر ناوړه وضعیت کې راګیر دي.
کور کلی جوړونکې فرشتہ مرسل.
قدرمنو دوستانو سلامونه می ومني. آیا کلمو د بیغوري لواجی ځان او خپل کورنۍ ته زیان اړولی او یم په دې اړه فکر کړی چې شاید پر ځینو اعمالو مو کورنۍ او ان ټولنې ته زیان ورسوي؟
دې دو سره په عذاب دي، مخیمی دي، کیدی دي، لاغې نصیب آباد روانو زی دا دودونه زیاتیګه په دې سوګمو په دې دیال کې مراوهی او سترګې سوځي او بتی راځي او بل کنا سینه تنګي ورسره سره پیدا کی خوري.
نن نه خبرونه هم دې موضوع ته ځانګړې کړي. د خبرونه زه فرشته مرسل وړاندې کوم، ملتیا مو وکړي. درنو اوریدونکو، هوا زموږ د چاپیریال هغه برخه ده چې د هر ژوندي موجود لپاره لومړنی ضرورت دی، خو له بده مرغه موږ له هوا سره غیر مسؤلانه چلند کوو چې بیا له امله موږ او د ټولنې نورو غړو ته زیان رسیږي. د چاپیریال ساتنې د ادارې مسؤول کسان وایي چې د ژمي په رارسیدو د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې هوا له دې امله ککړیږي چې په بخارۍ او د ګرمولو په نورو وسایلو کې داسې سون توکي سوځي چې د هوا د ککړتیا سبب کیږي. ښایي تاسو هم دا لیدلی وي چې په ځینو سیمو کې دومره دود وي چې سړی فکر کوي ښایي کوم ځای اور اخیستی وي، او یا هم کله چې له بهر څخه کور ته ځو مخ لاسونو پښو او کالیو مو رنګ بدل کړی وي. دا هغه دودونه او ګردونه دي چې موږ یې په سترګو وینو. دا چې د خولې او پوزې له لارې څومره تنفس کوو هغه موږ ته نه ښکاري، بیا نو هماغه وي چې په بېلابېلو ناروغیو اخته کیږو. په پیل کې د څو تنو هغو کسانو خبرې اورو چې په خپله سیمه کې له دود یا لوګي نه شکایت کوي.
دا اوس اکثرا په حمامونو کې په نانوایانو کې داسې بد دودونه د لرګي حتی د ټایرونو په امام کې خود ډېر ګنده شان سیوی موبلین سوځي او هغه ډېر بد اثر لري. کاشکې یوازې دود هم وای. کارتیناو کې اوسېږم په ځګی نانوایي کارتیناو کې، یوازې دود نه ده، د خاورو هم دي، رنګارنګ مرسیار او اوس زما په کور کې خدای شاهد زما دوه ماشومان رسینی او زکام په تکلیف باندې اخته دي او ټول دغه بد اثر لري.
د دې د سره په عذاب دي، مخیمی دي، کیدی دي، لاغې نصیب آباد روانو زی دا دودونه زیاتیګه په دې سوګمو په دې دیال کې مراوهی او تیخ تم نسو کولای، ولې که تیخ تم نسو کولای چې باندې باد بارانی بادی وتای نسو او دود اینو که تیخ تم نسو کولای. دومره بد لګیږي سیام می کنه سترګې سوځي او بتی راځي او بل کنه سینه تنګي ورسره سړی پیدا کی خوري.
روبې منطقه څنګه ده؟ په ورخه دود نیولې، ګرد نیولې، غون ګرد او غبار ده. دا دودونه یې غنه به حساب دروازه خلاص وګ بیا سترګې لوسی دوغه اندازه دود دي. زکام ریزه شهر بلد شه جمعه په جمعه کې پیدا کیږي. موږ
تازه چې سبا یې وظیفې ته راځم په دالار کې یو حمام د چېغې کې د ربړو دغه زغالي سنګ سوځي، حتی دا نیم منطقې هوا دا دود نیولې. دا اکثره وخت چې ورته ګورو بېخي ته لمر نه ښکارېږي.
په لویو ښارونو کې د نفوس ډیروالی او په خوا کې د خلکو بې پروايي چې بیلابیل مضر شیان سوځوي د دې سبب شوي چې د فضا ډیره برخه لوګي او دود ونیسي. د چاپیریال ساتنې د ادارې مرستیال عبدالولي مدقق وایي اکثره خلک د مجبوریت له مخې هغه څه سوځوي چې د ګټې په ځای ډیر زیان ورته رسوي.
هغه انرژي مواد متاسفانه په کابل کې سوزل کیږي، هغه ککړتیا ډیره رامنځته کوي. موږ کافي برق نه لرو سه وادوالو ته ورکو، موږ کافي یعنی پارزانه به غاز نه لرو سه زموږ وادوال استفاده تر وکړي، نو مجبور دي سه له دې موادو نه استفاده وکړي. نو دغه موادو استفاده باید د دې ګرځي سه د هوا د ککړتیا کچه لوړه سي او دا مستقیما د وادوالو په روغتیا او په صحت باندې تاثیر لري، د سره په خوا کې په اقتصاد باندې تاثیر لري. نو دا دوه ډیز عمده مسائل دي سه د چاپیریال ساتنې ملي اداره همیش هر کال دا مسله مطرح کړې ده او سږ کال هم موږ تشویش لرو او غوښتنه کوو له هیوادوالو نه سه تر څو دې مسایلو ته پاملرنه وکړي، سه هم خپل بدني صحت ته توجه کړي او د دې سره په څنګ کې اقتصادي صحت هم توجه کړي.
لوی خو عام خلک مجبور دي چې د خونو د ګرمولو لپاره یو څه وسوځوي، لبل پلاوه دود او لوګي بیرته هم دوی خپل مریضوي. نو څه باید وشي چې دود کم شي؟ مدقق یو ځل بیا.
دود په مجموع کې کته سه د فوسیلی مواد سوځوي د ټول دود لري. فوسیلی مواد کم دي، فوسیلی مواد په مجموع کې تیل دي، غاز ده، د ډبرو سکار دي او د دوه مشتقات دي، د ټول د فوسیلی مواد نه لاس تر راځي. د فوسیلی موادو د سون په نتیجه کې ککړتیا هیڅ امکان نه لري ستاسو ورکه کوي، ولې لارې شتون لري ستاسو د کمې کوي. زموږ هیوادوال خصوصا د کابل په ښار کې د ډبرو سکار ډیر سوځي. د ډبرو سکار د سکرو د سوځلو په نتیجه کې کوم دود هوا ته خوریږي، دا مختلف غازات لري، ډیر خطرناک غاز ده، نه رنگ لري نه بوی لري، تاسو هیڅ نه پی پویږي، ولیک مقدار زیات سو خصوصا د نن په کوټه کې باعث د مرګ ګرځي. تاسو کولای سي د دې سوند موادو هغه کچه راټیټه کړئ. کوم بخاري یا وسایل نه څه کار اخلو هغه باید په درست شکل باندې استفاده ترې وکړو، یعنی باید لیکونه لري چې دغه دودې کوټې ته راشي، بل د کړکۍ او د دروازو په داسې شکل کې چیرې هلته سوروي یا داسې مجرا ولري چې حرارت فرار کی یا لدې باندې نه سړه ورځي، د باید بندې کو. کچیرې دا دوه کار موږ وکړو د دې ګټه څه ده؟ ګټه دا ده کچیرې یو کورنۍ په یوه ورځ کې مثلا یو من د ډبرو سکاره سوځي، د دوی دغه یو من کچه نیم من تر ټیټیږي. نو کله چې نیم من سوله طبیعي خبره ده ستاسو کم دود هوا ته خوروي، هم صحت لپاره ښه سو او هم د اقتصاد لپاره ښه سو.
په خبرونه کې یادونه وشوه چې لوګي یا دود روغتیا ته ډیر تاوان رسوي. دا چې ډاکټرانه د سی ستونزو پاکله څه وایي له ډاکټر حلیم اتاروت نه اورو.
ډیر هغه کیمیاوي مواد چې دود له کبله تولیدیږي او خلک هغه تنفسي، نو دا ډیره لویه ستونزه د صحت لپاره کیدای شي. اوسې چې دا معمولا هغه غازونه دي چې د بعض موادو له اور شاولو طریقه او یا د احتراق له وجې نه چې د موټرو نه تولیدای شي، د خرابو تیلو له استعمال نه تولیدای شي او یا د زغالو له ناسم استفاده له وجې نه کیدای شي هغه مسله شي. د صحت لپاره ریاو طرف حتی په محیط باندې هم په نباتات او انسانانو باندې ډیره بد اغېز لري. سونه مواد چې په دې آلوده هوا کې وجود لري چې ډیر معمول دي چې په کورونو کې مسمومیت ایجاد کوي، کاربن مونوکساید چې دا کاربن مونوکساید د زغالو د دود له کبله کیدای شي، ماینسراشی د تیل سوزون له کبله ماینسراشی وینه کې ځان نخلی او د عضویت ټول ارګانو ته ځان رسوي چې معمولا د ژبدوالي، سردردي، ګنګسیت او حتی د مرګ سبب هم کیدلی شي.
یو شمیر خلک بیا له دولتي مسؤولو ادارو څخه شکایت کوي، وایي چې دوی د چاپیریال ساتنې په برخه کې مناسب کار نه کوي. یوازې همدومره وایي چې سکال به دود ډیر وي، کال ته به کم وي، یا هم دې ته ورته نورې خبرې. خلک وایي دا ډول معلومات به مو څه درد وکړي. په دې اکله له دوو تنو ښاریانو څخه اورو.
چاپیریال ساتنې دغه اداره صحیح کار نه کوي. دا دوی وظیفه ده د دې اداره دوی کې د څه لپاره ناست دي، د څه لپاره کار کوي.
نمی حکیم جان محیط زیست ریاست جول دخو ایس کاری مکترس پول ندلی دلی شار والی در دی برخی که ایسم ندی کلی دی وای مگ با دی پار لازم تدابیر وونی سو دست بو کو پلان که مگ دا کارونو لروسی دی دو مخنیمی پخاطر با مگ دا کارونو وکو، یا با خارچ فابریکی ایست کو، یا با چه نور ماشین آلاتی زاله دی دیگو با مخنیمی وکو فامل که کم کار ندکل.
دا چه مدقق دی خلکو دشکایت پا زواب که چوایی ورته غاک بشو
هوادوالو نه پرختیا لزر نه مننه کوم سی دوی حداقل د خپل غاک پورته کی انتقاد کی ولید چاپیریال ساتنی ملی ادارې لپاره به تشویش حل ته و ک چې په غلط کې چاپیریال په خوځات کې نه وای او هوادوالو هم غاک نه پورته کولای نو دا به ډیر د خوشنۍ ځای او ډیر د تشویش ځای وو د چاپیریال ساتنی د ملی ادارې د نظارت او د تفتیش غړي هر ورځ د کابل په ښار کې او دارنګ په ولایتو کې مصروف دي له مختلف اصناف سره کار کوم په تیرو کلو کې کار کړی د کابل په ښار کې تقریبا په ډیرو لویو ولایتو کې د نانوایګانې سیدي د دوی سیستم تغییر کړی ده دوی یعنی اکثریت له ګاز نه استفاده کوي ولې دا اوس هم موږ هر ورځ غونډې لرو د دوی مالکین دلته راغواړو له دوی نه تعهد اخلو اول دوی ته وخت ورکو چې خپله یې راوړي او که چیرې دوی موږ وکتل چې دوی تغییرات نه راولي بیا موږ مجبوره کیږو چې د نورو لارو نه کار واخلو دوی جریمه کړو په دوی باندې قوانین تطبیق کړو حتی که چیرې چاره نه وي بیا مجبوره کیږو چې دوی وتړو دولتي اداراتو نه غوښتنه کړې په رسمي شکل باندې چې دوی اوس نشي کولای چې د دفترو د ګرموالي لپاره د ډبرو له سکرو او لرګیو نه کار واخلي نو دغه کارونه دي چې عملا موږ پکې اخته یو په دې برخه
په مامونو نانوایو او هوټلونو کې د غوښانو د سون مخنیوي چې ډیر دود کوي د ښاروالۍ کار دی موږ د کابل ښاروالۍ د چاپیریال او محیطي صحت له رئیس ډاکټر محمد ادریس توخی سره موضوع شریکه کړه هغه ویل
برای جلوگیری از دې تا که ما بدیلش معرفي نکنیم
د دود د مخنیوي لپاره تر هغه چې د هغو د سون توکو بدیل چې ډیر دود کوي وړاندې نه کړو دا امکان نه لري چې په لویو ښارونو کې دې لوګي کم شي دا چې ولې د هغو حمامونو هوټلونو او نانوایګانو مخه نه نیسو چې چرم او پلاستیک یا نور هغه شیان سوځوي چې له لمبې نه دود ډیر وي موږ کافي کارکوونکي نه لرو چې د ښار په هره کوڅه کې وګرځي او دا ستونزه حل کړي بیا هم موږ تر خپل توانه د ډیر دود د مخنیوي لپاره خپلې هڅې کوو
قدر من دوستانو پاکه هوا زموږ د ژوند د بقا او روغ صحت لپاره ډیره ضروري ده نو کوښښ باید وشي چې د هوا په پاکه ساتنه کې د ټولنې ټول غړي برخه واخلي په همدې هیله نننۍ کور کلی خبرونه پای ته رسوو تربیه ښه چارې
د شزو خلاف د تشدد د مخنیوي شپاره سفرزینای کمپاین
په ډیرو وړو وړو خبرو باندې هغوی وزن خپل ولایت
د نومبر له 15مې د شزو خلاف د تشدد د مخنیوي کمپاین پیل شوی د دسمبر تر لسمې پورې په دې کمپاین کې له آزادي رادیو سره اوسئ
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا خواګو اوریدونکو سلام او زیاتره خلک وای چې له حکومت مو لاس مینځلای بس یو نامعلوم ژوند دی او یو نامعلوم طرف ته روان دی لکه کوم کراچیوان مامور او یا هم کوم لاروای چې د چاودنې خواته روان وي د حکومت زور په سیمټي چکونو پلو جوړولو او لارو تنګولو رسیدلی دی د خبرونې په پیل کې په همدې اړه څو مهم خبرونه دراوړو نتاقان
شازاده گرنگ
او پسه شازادگی
پا خار که دواتونو ده تالاش معظف و امنیتی کسانو پسترگو که سکنر لینزو نیخی دی
له انتحاری چودن اروز تا امنیتی ترتیبات بیا خپل اوچتا ورسیدل
زیادتر پیرداران ده جمی پسرو که زان پا چرسو تو دوی
او د کابل ښار پیاده روانه سړکونه او پارکینګونه په یوالي سره کار کوي د خبرونو توصیل
به خبره اژانس خبر را کوي چې په خار کې د واټونو د تالاشۍ معذف او امنیتي کسانو په سترګو کې سکنر لینزونه ایښي دي. خبر زیاتوي چې له همدې عمله نوموړي موټرونه نه تالاشي کوي او یوازې ورګوري. امنیتي منابع وایي چې کله دغه پوزبند امنیتي کسان موټر ته وګوري نو پرې پوهیږي چې په موټر کې څه شی دي. همدا علت دی چې په ښار کې نه کومه چاودنه کېږي او نه هم څوک وسله لېږدولی شي. د امنیتي چارو ماهرینو وایي کوم هیواد چې دغسې مجهز او بیدار امنیتي ځواکونه لري هلته هیڅکله هم د چا پزه نه ویني کېږي.
در پدر آژانس خبر را کوي چې له انتحاري چاودنې وروسته امنیتي تدابیر بیا خپل اوج ته ورسېدل. خبر زیاتوي چې له همدې عمله په زرګونو ښاریان یو او بل ځای ته پیاده روان وو او له خپلو ټولو کارونو پاتې سول. ماهرین وایي چې امنیتي ارګانونه د خیر یوسي چې هغه له چاودنې وروسته خو امنیتي تدابیر نیسي او دښمن بیروي. کنه د چا زور ورسره برابر و چې له چاودنې وروسته تدابیر یې نه وای نیولي.
د بې خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي چې زیاتره پیرهداران د ژمي په یخنۍ کې ځانونه په چرسو تودوي. خبر زیاتوي چې دغه په چرسو تودول نه وای رواج شوي ځکه پخوا به زیاترو هغو کسانو چې د شپې کارونه کول ځانونه په نسوارو تودول. کارپوهان وایي چې په چرسو ځان تودول د عصریت نښه ده او په نسوارو تودول د وروسته پاتې خلکو کارو.
او په روسی خبر کې ویل شوي دي چې د کابل ښار پیاده روونه، سړکونه او پارکینګونه په یووالي او اتحاد سره کار کوي لکه د وحدت ملي حکومت. خبر زیاتوي چې له همدې عمله دا نه معلومیږي چې پیاده رو کوم دی او سړک چیرته دی. همدارنګه د پارکینګ، سړک او مارکیټ توپیر هم نه کیږي. په خبر کې ویل شوي دي چې دغه اتحاد د وحدت ملي حکومت له منځته راتلو وروسته نور هم ټینګ شوی دی. د وحدت ملي د چارو ماهرین بیا وایي چې د پارکینګ، مارکیټ، سړک او پیاده رو د دغه قوي اتحاد افتخار په ښار کې د وحدت ملي موظف او امنیتي او ترافیکي مامورینو ته رسیږي ځکه دوی دي چې ځانونه یې د سړک، پیاده رو، مارکیټ او پارکینګ له اتحاده ازار کړي دي. جیبونه خو یې هسې هم ډکیږي.
خبرونه خلاص شول.
اوس چې زیاتره ځوانان بیکاره دي نو حیران پاتې دي چې د ژوند کولو لپاره څه وکړي، په کومه لاره لاړ شي او له کومې لارې څه لاسته راوړي. لکه داسې
سمیره، څه دې وکړه؟ د کار څه درته وویل؟
بل سړی مقرر کړی و. د تا څنګه شو؟
د ما هم همدغسې شو. په دروغ اعلان کړی و. یو چا ویل چې کسې د اعلان مخکې مقرر کړی و.
دا مو دوه سوم که درې سوم ځای دی چې امتحان ورکوو او انټرویو راڅخه اخلي.
زه خو نور نه پسې ګرځم. ورکوه یې چې نه پیسې وي در سره او نه هم ډبله واسطه ولرې چې قسمت دې هم پکې وي. په دې دوه سری حکومت کې نشي مقررېدلی.
د وزیرانو، والیانو، وکیلانو او مشاورانو خپل خپلوان چې خلاص شول که بیا موږ ته نوبت را ورسېږي
نو څنګه وکړو؟ تل خو همداسې بېکار هم نشو ګرځېدلی.
زه به یوه لاره تر وښیم.
د څه شي لاره؟
فلمونه جوړ کړئ که نور څه نه وي. خلک خو به سینماګران او د سینما لوبغاړي درته ووایي.
جلۍ خبره خو دې ښه وکړه، خو تر اوسه مو کله په دې هکله څه لوستلي او زده کړي دي؟
ته وایې چې دا نورو یې پوهنځی ویلی دی، د سوکانو لغاتو جنګ او څو اوږدې خنداګانې زده کوي، نور څه دي پکې؟
لیونۍ، فلم سناریو غواړي، ډیلاګونه غواړي، لایټ او کمره غواړي، ډایرکټر او پروډوسر غواړي. تا ته لکه چې د ټوکو خبره ښکاري.
له سناریو خو یې هسې تیر شئ، ځکه چې د موږ یو فلم هم د سناریو له مخې نه دی جوړ شوی، او که جوړ شوی هم وي هغه د پخوانۍ زمانې تخنیک و. اوس چې د شوټنګ صحنه جوړه شي هماغلتا دفتن سناریوم جوړه شي او ډایلاګونه هم سمدلاسه ویل کیږي. بیا دې کوم څه نو پکې خوښ کمپیوټر دې په اختیار کې دی، هلته یې جوړ کا.
ریښتیا وایي، څوک له موږ نه سناریو او ډایلاګونه غواړي؟ په خپل یې هم ډایرکټ کوو او هم یې پروډیوس. دغه ده تینا خور به مو فلم برداره شي.
موټر هم تیار ورته لرو،
نور بل کمپیوټر اور سره مکس کو.
نو دا خو تیار جوړ شو، یوازې نوم یې پاتې دی.
نوم یې مسانه دی.
څنګه؟
خو مقصد چې دی عشق یا مینې نوم یې پکې سم دی نو وای.
مثلا ناکام عشق، لیوانه عشق، د عشق پاچا، په عشق کې ورک، نو عشق
چې عاشق شوم، د مینې ملنګ، د مینې لمبه، په لمبو کې مینه،
د مینې جنت، له مینې ډکې سترګې، او یا هم د کڼوالو مین.
دا ټول ښه نومونه دي. کوم لومړی فلم کامیاب شو په نورو به هم دا نمونه ږدو. در سره یاداشت کوي
یار ټینا خور، ډېر فلمي مزه لري ولاتې.
کوم فلمونه مې لیدلي دي؟ اوس خو یې د موبایل له برکته خزانه په جب کې ګرځوم.
نو لومړی قدم به له کوم ځای پیل کړو؟
زه وایم لومړی به څو ورځې د اکشن صحنو تمرین وکړو. ټینا به مو په آیفون فلم برداری کوي، بیا به هغه صحنې په کمپیوټر جوړېږو، که څنګه؟
هو، اوسنی عشقانه فلمونه له اکشن نه پیل کیږي او په اکشن باندې پای ته رسیږي. نو اکشن ته کش ورکړئ. اوس دغه برک شیرم واورئ.
برېښنا لاړه، برېښنا راغله، برېښنا لاړه، برېښنا راغله، اوس په هر کور کې همدا سندره وایي. برېښنا لاړه، برېښنا راغله، اوس په هر کور کې همدا سندره وایي. د خوارانو یې په نوبت کړه، د زورواکو او ډاکوانو بې نوبته. د خوارانو یې په نوبت کړه، د زورواکو او ډاکوانو بې نوبته. دلته دغسې دستور دی، دلته دغسې نیاو دی. برېښنا لاړه، برېښنا راغله، اوس په هر کور کې همدا سندره وایي. خوار غریب بیل تاویل کی، زورور یې په میلیونو دی قرضداره. خوار غریب بیل تاویل کی، زورور یې په میلیونو دی قرضداره. دلته دغسې دستور دی، دلته دغسې نیاو دی. برېښنا لاړه، برېښنا راغله، اوس په هر کور کې همدا سندره وایي.
دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، هایا اوریاخیل او حسین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
منگل پو کے دے زالیو کی مارغان دی راش زمنگ لپو کے دی تالیو کی مارغان دی راش زمنگ لپو کے دی تالیو کی غرم نختر نختر غرم نختر نلری کلے مو چنار نلری غرم نختر نلری کلے مو چنار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی خلق پخپلو کارو بوخ دی پما کار نلری خلق پخپلو کارو بوخ دی پما کار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی مر